په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی دا خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. د دې خبرونې د سر راپور مده دی چې د سولې عالي شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه وسوه. په دې کې څه وویل سول او کومې فیصلې وسوې په څو شیبو کې درته وایو. په پیل کې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا شورا به نوې کړنلاره ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه ځانمرګي برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او لږ تر لږه یوولس نور کسان ټپیان شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا شورا په نوې کړنلاره ولري او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به په جدي او فعاله توګه مذاکرات کوي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د سولې عمومي غونډې ته یې خبرې کولې وویل سوله د طالبانو د تسلیم کېدو او یا هم د دولت مخالفانو ته د امتیاز ورکولو په معنا نه ده.
ما صلح در صورت می توانیم پیش ببریم
که دی وای موږ په هغه صورت کې سوله پر مخ وړای سو چې د روحیه لمنځه یو سو چې سوله د طالبانو د تسلیمېدو په معنا ده. او د قضیه د لوري هم باید په نظر کې ونیسو چې د سولې معنا دا نه ده چې د قانون له چوکاټه ووځو د نویو اسري لاسته راوړنو او نویو ارزښتونو قرباني ورکړو. دلته یو دقیق میکانیزم ته اړتیا سته چې موږ د دواړو لوري خبر خیر په نظر کې ونیسو. لبلی خوا د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم خبر ورکوي چې د سولې عالي شورا به له نوې ستراتیژي سره خپل کار ته دوام ورکړي. وسلوالو طالبانو چې د سږ کال په پسرلي کې د منصوري په نوم عملیات پیل کړل تر اوسه یې له حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. د افغانستان ته ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک د حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې په ټولنیزو رسنیو کې یو خبره سوې ویډیو شي چې یو تن چې ځان د پارلمان د تلویزیون خبریال معرفي کوي د پولیسو سره یو ځای یو رستورانت ته داخليږي. په انځور کې لیدل کېږي چې د رستورانت خاوند خبریال ته وایي چې تاسو پرته له اجازې زما حرم ته د داخليدو حق نه لري. او په همدې موضوع د دواړو لورو ترمنځ لفظي شخړه شروع کېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه رسنیو ته په یوې رالېږل شوې خبر پاڼه کې د خبریال کړنه غندلې او د خبریالۍ مسلک خلاف بللې ده. د حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ځواکونو ته په وخت معاش او نورې اسانتیاوې نه رسیږي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو ته اړتیا ده څو یادې ستونزې هوارې سي.
وقتی بازدید صورت میگیره از قطعات
دای وایي موږ د ټولو موندنې کله چې له پوځي قطعاتو څخه لیدنه کېږي دوی له څو مسایلو شکایت لري. د ماشینو په وخت نه رسېدل، هغه اکرامیه چې د شهیدانو کورنۍ ته ورکول کېږي او همدارنګه ټپیانو ته په وخت رسېدل. شاغلی عبدالله په ټینګار سره وویل حکومت په امنیتي ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی او یادو ستونزو ته به په لنډ وخت کې ورسېږي. د بدخشان ولایت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو له امله اووه تنه مړه سوي او له شلو ډیر نور ژوبل سوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیه کوفي نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په شکی نسی او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا وایي
له دوو ورځو راهیسې د شکای نسی او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې له امله تر دې مهاله شپږ تنه مړه سوي، پنځه تنه لا درکه او شل تنه نور بیا ټپیان دي. میرمن کوفي داشان وویل چې خلک هلته د سرپنا خوړلو او د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په خوست ولایت کې د افغانستان د کرکټ د بشپړ غړیتوب په خوشحالۍ کې جشن او د کرکټ شل اووریزه لوبه روانه ده. د کرکټ د نړیوالې شورا نږدې درې اونۍ وړاندې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ چې د هیوادوالو له تود هرکلي سره مخامخ سو او د مرکز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې مناسبت جشنونه جوړ شول. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او تر لږه یوولس کسان ټپیان شوي دي. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځانمرګي برید کوونکی پر موټر سایکل سپور و. د روغتیا چارواکو ویلي چې د پنځو ټپیانو وضعیت جدي دی او له کوټې بل ځای ته انتقال شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د عراق حکومتي ځواکونه د موسل په یو شمیر برخو کې له داعش جنګیالیو سره لاس او ګریوان دي. یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی دغه ښار ته سفر وکړ او هلته یې پوځیانو ته د ښار د نیولو مبارکي ورکړه. د عراق دولتي تلویزیون د دجله دریاب لویدیځ غاړې ته د موسل په پخواني ښار کې د جګړې خبر ورکړ. په خبر کې د عراق د یو پوځي جنرال حیدر فاضل لخلی ویل سوي چې له چاودېدونکو موادو بمونو او داسې نورو څخه د ښار تصفیه به یو څه وخت ونیسي. داعش ډلې په 2014 کال کې موسل ښار ونیو او د حکومت لخوا د دې ښار بیرته نیولو هڅې 8 میاشتې مخکې پیل سوې. او د قطر مرکزی بانک وایي دغه هیواد 340 میلیارد ډالر ذخیره لري چې د عرب هیوادونو لخوا د بندیزونو په وړاندې په پښو ولاړ پاتې سي. د مرکزی بانک رئیس شیخ عبدالله بن سعود السانی له سی ان بی سی سره په مرکه کې وویل چې نن خبره سوې ده، وویل چې دا د قطر د سیستم کاروالی شي. د ویلي موږ د هر ډول شوک پر وړاندې د درېدو لپاره کافي اندازه پیسې لرو. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب امارات او مصر له قطر سره د سخت دریځو د ملاتړ او له ایران سره د اړیکو پر سر ډیپلوماټیکي اړیکې وشلولې او دې هیواد ته یې د خپلو وګړو پر سفرونو بندیز ولګاوه.
د سولې عالی شورا نوی رئیس وایي چې د سولې عالی شورا د یوې تازه، جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلوالو سره سولې ته کار کوي.
اینجا یک مکانیزم بسیار دقیقی را ضرورت داره که باید ما خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
په همدې تړاو مو یو شنونکی هم ژغولی.
سولې عالی شورا مندیت یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځینې کېږي ډېر زیات لاسته راوړی بولی.
اجرایه رئیس وی امنیتی سکتور تا پر وقت ده معاشونو نرسیدل یه وستون زده.
بعضن با تأخیر صورت میگیره پرداخت معاشات که به این نسبت شکایت های وجود داشته.
ده هم اولی چی ده ولسی جرگیدنی استازی وی ده بگرام او پل چرخی پا زندانونو که لبندیان سره ناوره چلن کیجی. ده غزنی چروای که وی حقا دری کسانی نیولی چه خوشتل 15 کوچنیان پاکستان ده ولی اجده بید.
غلو یا اکبر و غفل چی در مسلمان به پاکستان خارج واله یا وقت و تلاتل زمان چی سره چیه.
د خوست له کمپونو د وزیرستاني کډوالو د ستنیدو بهیر نن بیا پیل شو.
افغانستان حکومت کا پاوج دای کسیک تل الحمدلله مشته شي زتینر کوړي دی میډر شکر گزار.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې 14 سوي چې یو پولیس مشر وژلی او 15 نور کسان یې ټپیان کړي دي. یو کلی زر ژغونه ډرامه د همدې خبرونې په ورستیو شیبو کې د نورو مطالبو ته څنګ اوریدلی سي. سی ازادی رادیو ته غوږی اس پامنسان کې دا محل د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوی. د افغانستان د سولې عالی شورا نوی رئیس وایي چې د سولې عالی شورا د یوې تازه، جدي او فعال تګلارې له مخې له وسلوالو طالبانو سره سولې ته کار کوي. محمد کریم خلیلی چې نن یې د سولې عالی شورا له جوړښت وروسته لومړنۍ غونډې ته وینا کوله ټینګار وکړ چې سوله د طالبانو د تسلیمي په معنا نه ده. تفصیل له کابل د یوسف خان زادران په راپور کې اوریدلی سي.
د سولې عالی شورا وروسته تر هغې چې تېره اونۍ نوی جوړښت اعلان شو، د دوشنبې په ورځ یې خپله لومړنۍ عمومي غونډه رابللې وه. د دغې شورا نوی مشر کریم خلیلی په کابل کې یاد جوړې شوې دې غونډې ته وویل چې د سولې عالی شورا په تېره کې ځینې تشې درلودې چې باید ډکې شي. ده وویل چې د سولې عالی شورا به د نوي کړنلارې له مخې خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې سوله کول د طالبانو د تسلیمۍ په معنا نه ده او دوی ته ښایي چې د افغانانو دې هیلې ته لبیک ووایي.
صورت می توانیم پیش ببریم.
دای وی مونږ سوله هغه وخت مخته وړلی شو چې هغه روحیه چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنا یادیږي بدله شي. او له دې اړخه هم ټینګار دا دی چې سوله د بې معنا امتیازونو په ورکولو او د لاسته راوړنو د قربانۍ په معنا هم نه ده. دا یو دقیق میکانیزم ته اړتیا لري او د دواړو لورو خیر باید په نظر کې ونیسو.
خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
د سولې عالی شورا و کاله مخکې د سولې د مشورتي جرګې د پریکړې له مخې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف رامنځته شو. که څه هم طالبانو تر اوسه دغه شورا غوښتنې نه دي منلي، خو د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله دغه شورا او افغان حکومت یوه لاسته راوړنه بلل کیږي. له پیر سید احمد ګیلانی او برهان الدین ربانی څخه وروسته کریم خلیلی دغه شورا دریم رئیس ته چټاکل کیږي. د دې ترڅنګ د یاد شورا لپاره شپږ مرستیالان، اجرایه غړي او عمومي مجمع تیره اونۍ د جمهور رئیس غنی په حضور کې اعلان شوه. د دغه عمومي غونډې له جوړېدو وروسته ټاکل شوی چې د سولې د عالي شورا نوی جوړښت د نوې ستراتیژۍ له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک چې په دې غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د دغه ستراتیژۍ له پلې کېدلو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو عوامل وڅېړل شي.
په تور د مثال په هلمند کې جنگ یو ډول عوامل او ستونزې لري، په بدخشان، ننګرهار یا سرپل او فاریاب کې بل ډول. د سولې عالی شورا به ټول هغه عوامل څېړي او د ملي وحدت حکومت او ریاست جمهوری ته به په ټولو ولایاتو کې د جنگ هغه عوامل چې هغه د نامنۍ او د جنگونو سبب شوي دي او د اولس او د حکومت ترمنځ د فاصلې سبب شوي دي، د یوی عملی طرح وړاندې کوي او بیا به د تطبیق په اړوند باندې ګډ کار ورسره کوي.
د ښاغلي خپلواک په باور نړیوال ټولنې او افغان حکومت د سولې له نوې ستراتیژۍ څخه ملاتړ او هرکلی کړی دی. خو د سولې د عالي شورا پکړنو ځینې انتقاد کوونکي وایي چې یاد شورا د تیر په څیر د پام وړ کار نشي کولای. د مشرانو جرګې منشي محمد فیصل سمی وایي چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري او دا شورا یې باید په سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ډیر تمرکز وکړي.
عمر دل چې د سولې عالي شورا نوی رئیس وایي دغه شورا د یوې تازه او فعال تګلارې له مخې له وسلولو سره سولې ته کار کوي. بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو غړی وایي چې د سولې عالي شورا د هڅو ترڅنګ حکومت ته پکار ده چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ بیا پیل کړي. حکمت الله اعظمي په دې باب یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
سوله دوه بوده لري. یو هغه دی چې په داخل کې د جنگل د طالب جنگیالیو سره سوله ده، د ولایت یا د کلی یا د ولسوالۍ په سطح، بل په ملي سطح باندې طالبانو د مشرتابه سره سوله ده. په دې کې د دې رول ډېر پر هغه د طالبانو پر اساکرو یا جنگیالیو باندې چې په افغانستان کې دي پر هغوی باندې ډېر فوکس و. نو دا ته په کتو باندې د سولې عالي شورا منډیټ یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنی کېږي چې ډېر زیات لاسته راوړنې ولري، فقط د ولایت
دغه په تیر کې داسې و فکر نه کوي چې د جمهور رئیس د نوو بیانونو څخه داسې یو څه تغییر ښکاري چې هغوی حتی پاکستان باندې د سولې غږ کړی دی او د سولې د عالي شورا د نوي ترکیب څخه هم هیله دا کړې ده چې د سولې لپاره هڅې په نوي بڼه باندې او تیزې سری وي. دې ته په کتو راتلونکي کې څه تغییرات ویني تاسې؟
زه فکر نه کوم چې سولې عالي شورا دې کم قوي لاسته راوړنې ولري، چون چې متاسفانه نوې مشرتابه د سولې عالي شورا طالبانو ته ډېر د اعتبار وړ نه وي. یعنی دا هغه اشخاص اوس رهبري ته راغلي دي چې فکر کوم سوله لا د دې پر ځای چې کومک وکړي د سولې کې لا نور خنډونه ده کوي، چون چې دا داسې اشخاص نه دي چې یعنی پخواني طالبان اوسېږي یا طالبانو ته دې قابل د قبول اوسېږي او یا اقلا ریلیجیس یا مذهبي قوي تېرې دي اوسېږي چې خلک دې ته وهڅوي چې دوی د سوله وکړي او یا د طالبانو پر مقابل کې دي هغه یو قوي موقف ته خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دې
نو څه کول پکار دي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم زدران صاحب چې دولت داسې قوي ستراتیژي د سولې لپاره نه لري او دلته یعنی ډېر فوکس پر دې باندې کېږي څنګه طالبان په جنگ باندې مات کړي، او دا یو صحیح تګلاره نه ده. نو اول دولت ته پکار دي چې یو واضح موقف د سولې لپاره اول په خپل ځان کې سلا او مشوره پر وکړي چې موږ سولې ته ځو، بیا به وروسته اقدامات کېږي. او هغې دپاره لاری چارې شته چې د طالبانو مشرتابه ته باید ورسره کښېني، خبرې وکړي، او د هغې نه یوازې د طالبانو سره بلکې سیمه ییز کچه باندې چې کوم پلاتفورمونه شته لکه د څلور جانبه غونډو، د هغې بیرته راتازه کړي، او د طالبانو استازي باید پکې ګډون وکړي چې دا خبرې د طالب او د افغان دولت ترمنځ مخامخ په داسې فضا کې اوسې چې هلته ریجنل یا منطقوي هیوادونه موجود وي چې بیا یو سلام مشورې ته ورسېږي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو غړی حکمت الله اعظمي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
دو مخکښ امریکایي سناتورانو چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان ته سفر کړی و، د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر انتقاد کړی چې د سوریې په اړه د روسیې پالیسي سمه بولي، خو د دغو دواړو هیوادونو ته یې زیات پام نه دی اړولی. دغو سناتورانو ویلي په داسل کې چې د ټرمپ اداره د سیمې لپاره پر نوې تګلارې کار کوي، د افغانستان او پاکستان په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره سفیران نه دي ټاکل سوي. تفصیل نوریاس نوري.
د امریکا مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکن او لنسی ګرهم د یکشنبې په ورځ د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې ویلي دي روسیې ښایي د سوریې په جګړه کې سما او متحدو ایالتونو غلطه تګلاره غوره کړې وي، انتقاد وکړ. د و سناتورانو ټیلرسن بیا تورن کړی چې افغانستان او پاکستان ته زیات پام نه دی اړولی. سناتور لنسی ګرهم له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې وویل چې د سوریې په اړه د ټیلرسن څرګندونو دی ډیر مایوسه کړی دی. دا درسته نه ده چې د سوریې په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دریز سم وي. سناتور جان مکن چې د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی له بل امریکایي سی بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی کله ناکله د پښیمانۍ احساس کوي چې ولې یې ټیلرسن ته د باور رایه ورکړې ده. مکین وویل د ټیلرسن دغو څرګندونو چې ویلي دي روسیې په سوریه کې سمه لاره نیولې ده احساساتي او مایوسه کړی دی. مکین زیاته کړه دی پوه دی چې هلته څه ډول عام قتلونه وشول، او په دې هم پوه دی چې روسان له دې خبرو چې بشر الاسد به کیمیاوي وسلې استعمال کړي، او اوس د دې خبره کیږي چې هلته موږ غلطه تګلاره خپله کړې ده. روسیې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی، او متحدو ایالتونو بیا د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې هڅه کوي هغه له قدرت لرې کړي. دواړو جمهوري غوښتونکو مخکښو سناتورانو له دې سره سره چې له روسیې سره د ټیلرسن د هغه وخت د اړیکو په اړه چې د اکسون موبایل شرکت اجرایه رئیس و اندېښنه ښودلې وه، خو بیا یې هم په جنوري کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هغه ته د باور رایه ورکړې وه. دغو دواړو سناتورانو چې له یو شمېر نورو سناتورانو سره یې په وروستیو کې له افغانستان او پاکستان کتنه کړې، دغه راز ټیلرسن تورن کړی چې نه دی توانېدلی د دواړو هیوادونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت کلیدي پوستونه ډک کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې له اختلافاتو سره سره د سوریې په جنوب لویدیځ کې هغه اور بند چې د روسیې او امریکا په منځګړیتوب ټینګ شوی له روسیې سره د پیاوړي همغږۍ یو مثال دی. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې دغه همغږي به په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي، او هم به زموږ ګډې ګټې تامین کړي. دې چارواکي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان په اړه پر پالیسۍ د بیا غور کولو په مسله کې فعالانه ونډه لري، او د دواړو هیوادونو لپاره د نوي سفیرانو په نومولو کې له سپینې ماڼۍ سره ګډ کار ته دوام ورکوي.
اجرایه رئیس وی په امنیتي برخه کې اصلاحات د وخت اړتیا ده، او حکومت په دې برخه کې غنی ستونزې تشخیص کړې دي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې په دې اړه رسنیو ته څرګندونې کړې. جزئیات یې له اکرام الله اکرام نه.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وای په امنیتی لیکو کې یو لړ ستونزې د دې لامل شوی چې نړیواله ټولنه ورته ګوته ونیسي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته خبرې کولې وویل چې په امنیتی سکتور کې اصلاحات راوستل جدي اړتیا ده.
یک قسمت از تعهد اساسی ما
دی وای زموږ د ژوندو یو اساسي برخه اصلاحات راوستل دي. په همدې خاطر زما د نن ورځې په کاري اجنډا کې په امنیتی برخه کې د اصلاحات راوستل شامل دي. د امنیتی سکتور په برخه کې د معاشاتو په توزیع کې ستونزې موجود دي. ځینې معاشونه په ځنډ ورکول کیږي، او په دې برخه کې ډیر شکایتونه موجود دي. خغل عبدالله زیاتوی له اړوند ادارو سره په ګډه کار کوي سو د ستونزو ته د حل یو عملی لاره پیدا کړي. عبدالله عبدالله د شان زیاته کړه چې د کورنۍ چارو وزارت بهرنی مرسته کوونکي د ماشونو د ورکړې په سرنګوالي راضي نه دي، او په کار ده چې په دې برخه کې انتقادونو ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ادارې یا سیګار ویلي چې تر اوسه افغان دولت پر دې نه دی توانېدلی چې د امنیتي ځواکونو ماشونه په سمه توګه توزیع کړي. سیګار ادا کړی چې په دغه مدیریت کې افغان دولت په بشپړه توګه ناکام دی. سیګار په دې اړه په خپل خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې که د امنیتي ځواکونو ستونزې جدي ونه ګڼل شي، نو په دې برخه کې به د نړیوالې ټولنې مرستې ضایع شي. ولسمشر محمد اشرف غني هم د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو په وزارت او د امنیتي سرتیرو په لیکو کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه، خو اوس پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونو ته پر وخت د ماشونو نه ورکول څه ستونزې پیښوي. د پوځي چارو کارپوه محمد انور سلطانی په اړه ازادي راډیو ته وایي
دا ستونزې په سوکو اداره باندې او په مدیریت د افسرانو سربازانو په فرار د قطعې په مورال منفي تاثیرات لري، او په حقیقت کې دشمن ترندې ته اوبه اچول دي چې د نظام چارواکي په خپل غفلته او خپل بے پروايي سره کوي.
خاغله سلطانی وای افغان حکومت باید یادو سنځو ته پاملرنه او د حلارو په برخه کې هم جدي حلې ځلې وکړي. دی وای کسه هم حکومت د افغان ځواکونو د ماشونو د ورکړې په برخه کې د نوي سیستم د جوړېدو هم ویلي، خو تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. د یادونې ده چې د افغان ځواکونو ماشونه اوس مهال د یو شمیر بانکونو له لارې ورکول کیږي چې ډېر ځلې د ورکړې پر مهال امنیتي پیښې رامنځته شوي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د بګرام او پولي چرخي په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د دې جرګې غړي عبیدالله بارکزی ادعا وکړه چې څلور کسان په وهلو ټکولو مړه شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای له ځینو ولایتونو په بیلابیلو جرمونو تورن یو شمیر زندانیان د باګرام او پلیچرخي زندانونو ته انتقال شوي، زندانونه ډک شوي او همدا شان بندیان د امنیت لخوا وهل ټکول کیږي او د کورنیو غړیو ته د ملاقات وخت نه ورکول کیږي. د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې تر اوسه د اړوندو امنیتي کارکوونکو لخوا د بندیانو د وهلو له امله څلور کسان وژل شوي دي.
د دواړو مابسو سره موږ ته شکایت رسیدلې دي، هم د بګرام هم د پلچرخي سره څلور کسان اوس په وهلو کې هلته چې وهل شوي دي. د امنیت خلکو د خاصه په وهلو کې ژوند له لاسه ورکړی دي، هلته وژل شوي دي. بندیان خپل حق لري، انسان دی، څوک نه لري چې په زندان کې بیا ووي.
که څه هم افغان چارواکي د افغانستان په ځانګړې توګه د باګرام او پلیچرخي په زندانونو کې د بندیانو د شمیر په اړه له معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو ویل کیږي چې د افغانستان په ټولو زندانونو کې شاوخوا 1500 بندیان ساتل کیږي چې زیاتره وسلوال طالبان دي. د ولسی جرګې بلغړی الاګول مجاهد وای چې په زندانونو کې داسې بندیان هم ساتل کیږي چې د بند موده بشپړه شوي، خو د ولسمشر له فرمان پرته نشي آزادېدای. ښاغلی مجاهد وویل هغه وای هر بندي یا مجرم چې محکمه یې په اړه فیصله کړې وي او د بند موده یې هم تیره کړې وي، د ولسمشر له فرمان پرته نه آزادېږي. نو بیا د درې ګونو محکمو پریکړه څه معنی لري؟ خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وکیلانو دغه ادعاوې رد کړې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش آزادۍ رادیو ته وویل حکومت په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دی. هغه وای د افغانستان په زندانونو په ځانګړې توګه په مرکزي زندان کې هیڅ ډول شکنجه نشته. زموږ د ټولو بندیانو دروازې د بشري حقوقو د څارونکو پر مخ خلاصې دي. په هر لحظه او هر وخت کولای سي چې څارنه وکړي. هغه څه چې په اړه یې ویل سوي له وخت مخکې خبره ده. موږ په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو تضمین ته ژمن یو. د پلیچرخي زندان رئیس عبدالتواب احمدزی وای له دریو هغو ولایتونو نه چې امنیتي ګواښونه پکې زیات و بندیان مرکزي زندان ته انتقال شوي دي. د ولسی جرګې غړي وای د پلیچرخي او باګرام د بندیانو د ستونزو د څېړنې او هواري په هدف دی یو پلاوی یا زندانونو ته واستول سي. د کورنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو د څارونکو ترڅنګ د ولسی جرګې لغړیو هم غواړي چې زندانونو ته ورسي او د بندیانو حالات له نږدې وګوري.
لکابل ورزو غزنی ته د غزنی ولایت چرواکی وای هغه درې کسان نیول چې غوښتل 15 کوچنیان پاکستان ته یوسي او هلته د ځانمرګو بدون روزنه ورکړي. نور حل د شریف الله شرافت پراپور کې.
د غزنی ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای چیر ورځ نه وخت د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګلو هغه 15 ماشومان ژغورلي چې غوښتل د دغه ولایت څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقال کړي. د دغه ولایت د امنی کومندانی ویام پیما مرخیل نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه درې تن انسان تښتونکو غوښتل چې دغه 15 تن ماشومان ګاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګری زبریدونو د روزلو په مخه واړوي. نوموړي وای دغه ماشومان د غزنی ښار په مرکز او یو شمیر ولسوالۍ کې د یو شمیر هغه بې سرپرسته کورنۍ څخه و چې اوس یې بیرته خپل کورنۍ ته سپارلې دي.
درې تن غلو یا خپل غوښتل چې دغه ماشومان من د پاکستان خاورې ته واړوي او ورته سلګري زامان چې ترسره شي په جانور کې واسکتونه دوه ساره کې وکاروي. 15 ماشومانو او 2 موټره وو چې دواړه کېږي د بوکري وو کله چې پاکستان خاورې ته واړوي دي. غزني کرباغ ولسوالۍ او بند ولسوالۍ
شاغلی امرخیل وای په دغه ولایت کې زیات شمیر ترهګریزی ډلې ځپلي او د هغې پلانونه یې ورشنډ کړي چې هیڅکله به خپل هدف ته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د انسان تښتوونکو پېښې زیاتې سوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یو تن ځوان او مدني فعال جمیل وقار ازادي راډیو ته داسې وویل: خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم په دې اړه اندېښنه لري او وایي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې ګټه اخیستل له بشري حقونو سرغړونه ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په چمن کې چاودنه سوې چې یو پولیس مشر یې وژلې او د څلورو پولیسو په شمول شاوخوا 15 تنه یې ټپیان کړي. تفصیل له برکوال میاخیل نه.
د چمن د پولیسو په وینا چاودنه د ښار پر بوغره سړک د پولیسو یو موټر ته نږدې وسوه چې د یو پولیس مشر او څلورو پولیس عسکرو په شمول یې 15 تنه ټپیان کړل. پولیس چارواکي وایي په ټپیانو کې د کلا عبدالله ضلع د پولیسو ځایي مشر ساجد خان مومند هم شامل وو چې د چاودنې هدف وو او سمدستي له نورو ټپیانو سره د چمن ښار روغتون ته یووړل سو خو د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. چارواکي وایي په چاودنه کې د ټپي سویو نورو دوو پولیسو په شمول د نورو څو تنو حالت هم مرګونی دی چې د درملنې لپاره کوټه تراوړل سول او احتمال ست چې د مړیو شمیر زیات سي. د چمن پولیس چارواکیو سم د ستل رسنوي سره په خبرو کې دا د ریموت کنټرول چاودنه وبلله خو وروسته وویل چې دا یو ځانوژونکی برید وو او د پیښې پر ځای د ځانوژونکي د بدن ټوټې موندلې دي. وایي ځانوژونکی بریدګر په موټر سایکل سپور وو. کله چې د پولیس مشر موټر ورته راورسېد نو د ځان ته انفجار ورکړ. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو په دې وروستیو کې چې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو او پولیسو باندې کوم بریدونه سوي دي مسؤلیت اکثر جماعت الاحرار ډلې یا لشکر جنگوي العالمی ډلې پر غاړه اخیستی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د داخله چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان او د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټی دا چاودنه په کلکه غندلې او د وژل سوي پولیس مشر له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې د چمن تر چاودنې وروسته په کوټه او پښین سیمو کې هم امنیت ټینګ سوی او امنیتي ادارو ته امر سوی چې پر لویو لارو کلکه څارنه پیل کړي.
د افغانستان د ښوونځیو هغه زده کوونکو ته چې په امریکا کې د روباتونو په نړیواله سیالۍ کې د ګډون هیلې درلوده د دویم وار لپاره ویزه ورنه کړل سوه. دغه زده کوونکي خواشینی دي. تفصیل له احمد تکلنه.
په امریکا کې د روباتونو د سیالۍ د 122 ګډونوالو ټیمونو له ډلې یوازې د افغانستان شپږ کسیز ټیم د ویزې د نه لرلو له کبله په دې نړیواله سیالۍ کې له ګډون څخه بې برخې شو. د هرات شپږ زده کوونکي نجونې به اوس دا سیالي چې د دوی په لاس جوړ شوی روبات یا خودکاره ماشین هم پکې ښودل کیږي د ویډیویي اړیکې له لارې ګوري. ځکه امریکا ته د دوی د سفر غوښتنلیکونه یو ځل نه بلکې دوه ځلې رد شول. د نجونې چې شپږ میاشتې مخکې خپل روبات چمتو کړی و هغه مهال چې په سیالۍ کې د ګډون غوښتنه کوله له تقریبا ورته ستونزو سره مخامخ شوې وې. دوی وایي غوښتل یې نړیوالو ته وښیي چې دوی هم د نورو په څیر کولی شي روباتونه جوړ کړي. د دې ټیم غړی سمیه فاروقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له دې کبله سخته مایوسی وښوده.
موږ اصلا فکر نه کوو چې غوښتنه به مراد سي، ځکه حتی هغه هیوادونه چې امریکا یې پر وګړو د سفر بندیز لګولی ومنل سول، خو افغانستان چې په دې بندیزونو کې شامل نه دی موږ فکر نه کوو چې رد به سي. کله چې رد سو ټول ډیر ناامیده سو.
سمیه او ملګرو یې د روباتونو نړیوال سیالۍ ته داسې روبات جوړ کړی و چې کولی شي څو دانې توپونه تنظیم کړي، نارنجي او آبي رنګونه وپیژني او شیان په منظم ډول په خپلو ځایونو کې کیږدي. وروسته دوی 800 کیلومتره لاره ووهله او په کابل کې د امریکا سفارت ته ولاړې. خو د دوی د ویزې غوښتنلیکونه لومړی ځل د غبرګولې په 10مه هغه مهال رد شول چې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې چاودنې څه باندې 150 کسان ووژل. افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې نه دی چې وګړي د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان له مخې امریکا ته د سفر اجازه نه لري، خو بیا هم د سوریې، ایران او سودان ټیمونو ته چې هیوادونه یې په دې بندیزونو کې شامل دي د روباتونو په سیالۍ کې د ګډون ویزې ورکړل شوې دي. د ګامبیا د ټیم غړي هم لومړی رد شول خو وروسته ویزې ورکړل شوې او د 5 نورو هیوادونو د ټیمونو د ویزو کار لا هم په جریان کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې ولې د دې افغان زده کوونکو ویزې رد شوې له تبصرې ډډه وکړه، خو وایي د ټولو غوښتنلیکونو په اړه له قانون سره سم څېړنه کیږي. د هرات د روباتیک کور د انسټیټیوټ مشر محمد رضا رضایی چې د دیش پک کسیز ټیم مشري کوي وایي عجیبه ده چې یو روبات په دې سیالۍ کې ګډون کوي خو هغه کسان چې دا روبات یې جوړ کړی دی ترې بې برخې کیږي.
مونږ دعاګانې کوو چې دغای حل پیدا شي او د سولې عالي شورا باید خپل کوششونه زیات کړي، فعالیتونه سره تماسونه زیات کړي چې په وطن کې یو امن راشي.
ته سولې عالي شورا په ټوله کې وایي لکه څومره بودیجه چې دوی د په دې برخه کې مصرفیږي هغومره مفیده نه ده، او تر ډېره پورې کارونه د عامو خلکو په ذهن باندې او که په رښتیا په واقعیت سره فکر وکړو ګټور نه دي تر اوسه پورې.
تو سفر خود بده ما په نظر باندې کوم خاص کار د دوی پسترګو نه لیدل کیږي، هغه کوم واړه واړه کارونه هم چې شوي دي هغه هم داسې لیدل کیږي چې دوی په ذریعه باندې شوي، یعنی بل چا په غوږ کې منجګری کړی دی. تو سفر هغه فعالیتونه چې دي شورا دي هم هغه ډیر زیات ټکنی دي او سره له دې هغه مصارف چې زه په کوم ډول ټول بي ګټي دي.
سلونی می بجی دي د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې کړنلاره ولري او د دولت له مخالفانو سره به په جدي او فعاله توګه مذاکرات کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. د حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ځواکونو ته په وخت معاش او نورې اسانتیاوې نه رسیږي. د بدخشان ولایت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله و تنه مړه سوي دي او لشلو ډیر نور ژوبل دي. په خوست ولایت کې د افغانستان د کرکټ د بشپړ غړیتوب په خوشحالۍ کې جشن او د کرکټ شل اوریزه لوبه روانه ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو ځانمرګ برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او لږ تر لږه یوولس کسان ټپیان شول. د عراق حکومتي ځواکونه د موصل په یو شمیر برخو کې له داعش جنګیالۍ سره لاس او ګریوان دي او د قطر مرکزي بانک وایي دغه هیواد 340 میلیارد ډالر ذخیره لري چې د عربو هیوادونو لخوا د بندیزونو پر وړاندې پر پښو ولاړ پاتې سي.
د خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري تفصیلي د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولای چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. یو کلی زر ژغونه ډراما په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ځین نور راپورونه راخلو خو ترګه مخ کې مرزی احمد زی سپورټي خبرونه ولولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله د مرکزی آسیا په سیالۍ کې د تلولي جام له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. د فوټبال فدراسیون د رسنۍ د برخې مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال فدراسیون لخوا د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې ته ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالۍ کې د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان ته ماتې ورکړه او یوازې له ترکمنستان څخه ماتې وخوړه. افغانستان د نهه نمبرو په ترلاسه کولو سره په دې سیالۍ کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره سبا سه‌شنبې د نړۍ د غوره یوولس کسیزې یعنی ایم سی سي له لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله سبا د کابل پر وخت د ماسپښین 2 بجې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې له ماري لیبون کرکټ کلب یا ایم سی سي لوبډلې سره 50 اوره لوبه کوي. فرید هوتک وویل چې د کرکټ لدی وتلې لوبډلې سره لوبه کول د ملي لوبډلې لپاره مهم پرمختګ دی. او د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې نن په کابل کې د انجونو د باسکیټبال لوبه کیږي. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې نن د کابل اے او کابل بی د انجونو د باسکیټبال ټیمونه سره لوبه کوي. ښاغلی پیمان وایي دغو سیالۍ هدف له مخدره موادو څخه د ځوانانو مخ را اړول دي. دغه لوبه د بدني روزنې د ریاست په جمنازیوم کې د یوې ورځې لپاره ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مو ول ازادي رادیو نه واریدل. افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د صلاحکار پر ورستیو څرګندونې انتقاد وکړ. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی. جمهوری ریاست وی دغه ډول خبرې شي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د څار له څرنګوالي بیره لري. تفصیل کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار د ځل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تورن کړی چې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وای دا ډول څرګندونې دا په ډاګه کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د سر له څرنګوالي ویره لري. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو د ظالم موقعیت او پاکستان د دوی د ملاتړ کوونکو په توګه نړۍ ته ام مشخصوي.
ښاغلی ستاجی دغه څرګندونه د ښکارندوی دي چې د راتلونکي هماهنګ عملیاتو چې د متحده ایالاتونو او چین تر نظارت او څار لاندې به پاکستان او افغانستان په ګډه خپل قلمرو کې استخباراتي او نظامی عملیاتونه ترسره کوي. ترهګرو کولای دي له دې عملیاتو څخه ویره لري.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو کار سرتاج عزیز د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکایي سناتورانو د پلاوي له هغه وړاندې سره توافق وکړ چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ویل کېږي چې د امریکا متحده ایالات به د دغو عملیاتو څارنه کوي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې ترهګر یې په هیواد کې نسته، خو امریکایي سناتورانو ویلي دي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو موجودیت ورته د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان تور پورې کړي، په دې توګه په ځان فشار راکم کړي او دغه شان د ځان په ګټه ذهنیتونه بدل کړي او دغه شان د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره په جوړیدونکي ستراتیژۍ کې لاسوهنه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې افغان حکومت له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې لا زیات اسناد او شواهد امریکا ته وړاندې کړي.
ریجستر تشخیص او تمویل او درېدل مرکزونه په پاکستان او افغانستان قضایي سي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو او ورڅخه د پاکستان د ملاتړ پاړه نه انکار منون کې اسناد او شواهد لري چې د ګډو عملیاتو لپاره وړاندې به په یو وخت له پاکستان، امریکا او چین سره شریک کړي.
په راپور کې مو وویل چې افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د صلاحکار پر ورستیو څرګندونو انتقاد کړی دی. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د لندن په لارډز میدان کې د ام سی سی له کرکټ کلب سره مهمه مسابقه لري.
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واوري.
سبانی مسابقه کې شهزاد محمدی برخه نه لري ځکه د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د قوت بخښونکو درملو د کارونې په تور د څه مودې لپاره دای په مسابقو کې له برخې اخیستو منع کړی دی. خو د کرکټ ځینو مینوالو او فعالانو د شهزاد محمدی په ملاتړ په انټرنیټ کې یو کمپاین پیل کړی دی. دوی له آی سی سی یا د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کړې ده چې یا شهزاد محمدی ته عفو وکړي یا د هم جریمه ورته کمه کړي. نن د دوشمې پر ورځ د خوست د ګلان کیمپ او نورو سیمو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسي بهیر پیل سو. نجیب الله الخیل هم د همدې موضوع د تعقیب لپاره د کیمپ او نورو سیمو ته سفر کړی دی.
نن د دوشنبه ورځ له سهاره د خوست د ګلان کیمپ او د یاد ولایت بیلابیلو سیمو څخه د وزیرستان یو کډوالو د واپسۍ بهیر یو ځل بیا پیل شوی دی. اوس مهال د یاد سیمو د وزیرستان یو کډوالو لسګونه کورنۍ د غلام خان بندر صفري نقطې ته رسیدلی دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته د دوشنبه ورځ لپاره د وزیرستان یو کډوالو اړوند د خدرخیلو قوم د یو سلو څلوېښتو کورنیو لیستونه ورکړل شوي دي. دوی زیاتوله که کومې کورنۍ په واپسۍ کې ستونزې لري، دوی سره یې لیستونه شته او کولی شي راتلونکو ورځو کې واپسي وکړي. د غلام خان بندر د سرحدي پولیسو په کمیساری کې څو کورنۍ چې کډې په لاریو کې باروي، د افغان حکومت امنیتي ادارو او د خوست د اوسیدونکو له ښه چلند څخه خوشحالي څرګندوله.
زه افغانستان کې مې څه کم درې کلاس څه پوسه تېر کړل، الحمدلله افغانستان کې زه عوام نه ښه خوښ یا که حکومت یې دی الحمدلله ښه خوښ یا بل چې مې پاکستان نه مېږ دا غوړي چې سکول رو ته جوړ کړو، جماعت رو ته جوړ کړو.
یو بل تن وزیرستاني کډوال هم په خوست کې د خلکو او حکومتي مسؤلینو له ګزارې څخه خپله خوشحالي څرګندوله.
زه محمد اسحاق یم، د کوشلای وخت تر کې درې درې نیم کول الحمدلله افغانستان حکومت نه شکریا می زده کوي چې کوشلای یې سپره ایست تکلیف نه ورسو. افغانستان حکومت کا پوج دای کسیک تل الحمدلله مشته شې زتی نر کړی دی، می ډیر شکر گزاری.
موږ د ګلان کیم تلاړو تر څو د وزیرستان یو کډوالو د واپسی بهیر بیا پیل دی نه وینو. خدا سم امید ده چې دا بهیر د ګلان کیم څخه منظم نه وایر شوی. د ګلان کیم د پراخ سیمه څخه یوای وکړه باریدا او د غلام خان بندر پلوریتله. د خوځ د کډوالو او بیر سندونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل دوی هم د رسنیو لارې د دوشنبه پر ورځ د وزیرستانی کډوالو د بیرته ستنیدنې د بهیر رپورټونه اوریدلي، خو په رسمي شکل دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی. نوموړی زیاتوي که څه هم د لارې په اوږدو کې افغان امنیتي ځواکونه د کډوالو د بیرته ستنیدو په ټول بهیر کې مرسته کوي، خو دوی د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو امکانات په لاس کې نه لري. بل لوري ته غلام خان بندر ته یو شمېر هغه افغانان هم راغلي ول چې پخوا د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل او د پاکستان د حکومت پوځي عملیاتو وروسته دوی هم د وزیرستانوی کډوالو سره خوست را کډل شوي دي. دوی د سرحدي پولیسو غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت له سرحدي مسؤلینو سره دا خبره شریکه کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل شخصي مالونه خوست را واړوي.
میرے لیے کہ وہ بلان مدرسے سر مخام سراب نمی جی کور پاک کور کے وہ بش پنڈت تو بکول کورونا مو اور بمبار ہو کے زیر بیاز بمبار ہو کے سامان مامان ٹول پاس موٹر نہیں ملا ہوتم مجھ پر شور ہوتی لیے ہر شے میں پاتی سوکھ میرا شاہ کی سوکھ میرے لیے کہ ٹول پاتے دی ہر شے میں نظر آوڑے خدا شے میں نظر آوڑے وہ اس بھائی سے مجھ تو پاکستان حکومت اجازہ رکھے مجھ پر دشی غم ہو
خوز دا افغانستان دہ غدری ولایتن رڈر دے چے دا شمالی او جنوبی وزیرستان او نور قبائلی سیمو ڈیرائی کڈوال پدی ولایت کی میشوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست له بیلابیلو برخو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ بهیر پیل شوی دی. دغو کډوالو د افغانستان له اوسیدونکو څخه خوشحالي څرګنده کړې ده. په نورستان کې چې تر ډېره لارې غرنۍ او اکثره وخت تړلې وي، له 200 کیلومتره زیات سړکونه رغول کیږي. چارواکي ډاډ څرګندوي چې د دغو سړکونو د کارونو له بشپړېدو سره به نورستان له نورو ولایتونو سره وصل سي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل د سرکونو د نشټوالي له امله د نورستان غنې ولسوالۍ او سیمې له مرکز پارون او نور ولایتونو څخه جلا پرتې دي او خلک یې غنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. والی وویل اوس ورته مرکزی حکومت د لسګونو کیلومتره د نوو سرکونو د غزولو اشمنه کړي او د یو شمیر سرکونو سروي هم پای ته رسیدلې ده.
یو سلو یو دش کیلومتر خامه سرکونه دي، جغلی سرکونه البته نورستان ولسوالۍ د مرکز سره نښلوي، او یو هم عمومي مرکزي سرک دی چې دا تقریبا 90 کیلومتر دی چې دا به د نورستان مرکز د نورو ولایتونو سره وصل کی، او د دې په څنګ کې 9 کیلومتر په وایګل ولسوالۍ کې هم دی چې هغه لا سروې شوی نه.
هغه ویل د کونړ او پارون ترمنځ د سرک سروې هم بشپړه شوی، ډیزاین هم مخ په بشپړې دوه، او په نږدې وخت کې به د پخولو قرارداد هم ترسره شي. والی ول دوی کوخخ کوي چې کوم سیمه ته سرکونه ندی وهل شوی، د هغه د پاره بودیجه پیدا او د خلکو ستونزې هوارې کړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ او لری پروت ولایت دی چې اکثره خلک په لری پروتو سیمو او درو کې اوسیږي چې لا تر اوسه دغه سیمه ته سرکونه ندی وهل شوی.
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3:30 دقیقې دي. روانه خبرونه تر 5 بجو دوام کوي چې یو کلی زره ژغونه ډرامې یو برخه جوړوي. خو تر ډرامې مخکې د سوریې په اړه یو راپور راخلو. په اصل کې چې د سوریې په جنوب کې تک نافیسوي اوربن نن دویم ورځ ته غځېدلې. په جنیوا کې نن د سوریې په اړه د سولې اووم دور خبرې ترسره کیږي. ملګرو ملتونو د دغه اوربن د ټینګېدو ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرې خبرو لپاره یو شپزا رامنځته کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اوریدلی سي.
دغه اوربند چې د سوریې په جنوبي دریو درعا سویدا او قنیطره ولایتونو کې د یکشنبې له غرمې راهیسې ټینګ شوی، تر اوسه ورڅخه د لویو سرغړونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. یوازې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی، په درعا سیمه کې د خال خال ډزو خبر ورکړی دی. د سوریې حکومت که څه هم د اوربند په باب تبصره نه ده کړې، خو د حکومت ځینو سرچینو چې نمونه نه دي اخیستل شوي رویترز آژانس ته ویلي چې د دمشق چوپتیا د اوربند له دغه پرمختګ څخه رضایت څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم نن په ټویټر کې دغه اوربند وستای او ویل چې هغه به د سوریې د خلکو د ژوند خوندي کېدو سبب شي. که څه هم په تېرو شپږو کلونو کې د سوریې د جګړې په مهال د اوربند ګڼې موافقې اعلان شوي، خو یوې هم دوام نه دی کړی. خو له دې سره سره ملګري ملتونه دغه نوي اوربند ته یو څه خوشبین دي. د ملګرو ملتونو یوه ویان دغه اوربند وستای او ویویل چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یوه مناسبه فضا رامنځته کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا په دغه اووم دور خبرو کې چې نن ترسره کیږي، د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو استازي ګډون کوي. که څه هم په سوریه کې پرونی اعلان شوی اوربند دغو خبرو نتیجه نه ده، او هغه د امریکا د متحدو ایالتونو، روسیې او اردن په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو د جنیوا پر خبرو ښایي خپل سیوری وغوړوي. دغه خبرې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي استیفن دی مستوره لخوا پر مخ وړل کیږي، شپږم دور یې په تېر مې میاشت کې ترسره شوی و چې د پام وړ پرمختګ پکې نه و شوی. د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د مرکچي پلاوي یو ویان د فرانس پرس آژانس ته وویل چې د دغو خبرو نوي دور ته یو څه هیله مندي شته. اپوزیسیون پر خپلې دې غوښتنې چې ولسمشر بشار الاسد له قدرت لاس واخلي ټینګار کوي، خو د سوریې حکومت په خپل دریځ چې د اسد د رول په اړه بحث نه کیږي تل ټینګار کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې د جنیوا د خبرو ترڅنګ د خبرو دوهمه پروسه د تېرې جنوري په میاشت کې د روسیې، ترکیه او ایران لخوا پیل شو چې د قزاقستان په مرکز آستانا کې څو پړاوونه ترسره شول.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
نصرالله کاکا د روزګان د ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د افغان بیسیم د محصلین څخه دا خواهش کوم چې په ولسوالۍ کې کوچنی انتن کومک ولاړ دی، او موږ غواړو غټه خاطه د افغان بیسیم د ګزاب ولسوالۍ ته راوړي. او بل د افغان بیسیم د محصلین څخه دا خواهش کوو چې موږ په ولسوالۍ کې د بیسیم خاطه چې ډېر مصرف کړي، د دې مصرف باید کم کړي.
ګران یم د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه. دلته په جړې ولسوالۍ کې د شبکې کار نه کی، یوازې افغان بیسیم کار کی، نور شبکې کار نه کی.
زه د لوګر ولایت یزر ولسوالۍ نه تماس کیم. موږ چې کومې پروژې د لوګر ولایت یزر ولسوالۍ ته راغلي دي، لکه د بمبو، لکه د امنبو، لکه داسې نورې، دا هیڅ پرې کار هم نه سوی نه کیږي. باید داسې د دغې پښتنه لوړپون چارواکي وکړي، او دا کومې پیسې چې وصول شوي، لکه د کویانو مخکې چې راغلي یو کوی لس کویانو کې یو کوی تخمیل ده، په شپږ کویانو راپور چې ورغلی دوه تخمیل یې، که لس ورغلی درې تخمیل یې. کار نه کیږي، کار نه کیږي، پروژې خرڅېږي، پیسې خلق په جیب کې اچي.
جنګه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ سره تاسو پټناس کیم. موږ د بالامرغاب د روډ د ستادې روان دي، د محمد اشرف غني احمدي څخه غواړو تر څو موږ د بالامرغاب روډ ته د دې پاندرنه وکړو، ځکه چې موږ د بالامرغاب ټول باغونه او ولې وچې دي، تر څو موږ د دې پروژې ته پاندرنه وکړو.
یو کلی زر غاگونا
دا یو کلی زر غاگونا رامی خوگو وردون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو کلی زر غاگونا پا دراما کی مواردل چه قابل فاطمی او قابل نسرین دا کلینیک لامیر سرا دا کلیوالو مرمنو پرستونزو خبری وکڑی. دا کلینیک آمیر تا اوراندیز وکڑ چې د خزینه ډاکټرانو په ګډون یو صحی ګروپ باید کلیوالو سیمو ته لاړ شي او کلیوالو مېرمنو ته صحی مشورې ورکړي. اوس به واورو چې جمیل پر خپل مېرمنه زرلخت ولې مننت کوي.
زرلخت ته هم ډیره بیغم باشي.
جمیله، دا خبر دې په څه پورې وکړه؟
دا مې ځکه درته وویل چې په اوله کې خوشحاله تر کلینیکه لاړې، امتحان دې ورکو، اوس قرار ناستی، نه پختنه کوي نه ګروي ګنه.
جمیله ته ښه وایې، خو زه ویریږم، هیڅ پختنه نشم کولی چې د امتحان نتیجه به څنګه وي.
نو په دې کې د ویرې څه خبره ده؟
خو زه وایم که ناڅاپه د ناکامۍ خبر واورم سخت به مې زړه مات شي.
بابا، زړه خو څه د چایو ګیلاس نه ده چې داسې زر به ماتیږي. بیا که ناکامه وي خو یې به د نړۍ لوی لوی خلکو ناکامۍ لیدلې دي، خو بیا هم په خپل عزم ټینګ پاتې شوي.
هو مننه جمیله، ډېرې عجیبې خبرې دې راته وکړې. رښتیا ډېرو لویو لویو خلکو له خپلو ماتو او ناکامیو نه داسې څه زده کړي چې تر ننه د انسانانو لپاره په خیر تمامیږي.
بس ته هم ځان ناکامه وګڼه.
څه شی
په دې لویو خلکو یوه ته هم ورګډه شي؟
نه نه جمیله، ته ماته د ناکامۍ خوبونه مه وینه.
ښه ښه، د کامیابۍ خوبونه درته وینم. رښتیا د سوالونو ځوابونه خو دې ښه ورکړي وو که نه؟
هو، د ټولو پوښتنو ځواب مې ویلی وو.
چې داسې ده ته ماته وګوره. دغسې بس زه کامیابه یې، په سترو کې د کامیابي له ورایه ښکاري.
ښه ښه، ته اوس د سترګو په لوستلو هم پوهېږې. مبارک مبارک،
کامیابه اوسې. زرو، یوازې ستا د سترګو په لوستو پوهېږم، د نورو سترګې نشم لوستی. کنه اوس به د دنیا په کوم پوهنتون کې د سترګو د لوستلو متخصص ټاکلی وم.
ښه ښه، ته اوس فلسفې مه راته وایه، دا لاره راوښیه چې زه د امتحان د نتیجې پوښتنه څنګه وکړم.
دا خو اسانه خبره ده، وایه تڼ څه دي؟ تاوېدل را تاوېدل دي. پاڅه، خور لڼې ته دې زنګ ووهه، د نتیجې معلومات ترې واخله.
منم دي جمیله، ته صبر چې اوس فاطمې ته زنګ ووهم. السلام علیکم، فاطمه ګلې زر لخته یم. شکر دی، ستاسو خواته څه خبرې دي؟ ښه ښه، شکر چې ښه یاستی. ته ګوره چې ناکامه خو به نه یم. څه شی؟ ښه، کلینیک ته درشم؟ ښه سمه ده، در بشم.
السلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام مور دی جار شاه. سلام زویا، ستړی مشی؟
خیر یسی مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره.
څنګه داسې په چورت کې؟ خیرات خو به یې؟
خیرات دی مورې، اسې هغه د مکتب سر معلمه طیبه مې درته راغله.
وی خدای دې فضل وکړي، طیبه دې څنګه یاده کړه؟ جوړه خو به یې؟
هو رکه روغه ده، اوس یې په کوم ریاست کې وظیفه اخیستې ده. د کلیو مکتبونو ته په تفتیش راغلې وه، خلکو یې ډېر صفتونه کول.
ښه، شکر خدای دې نورې هم درجې لوړې کړي. ما به په زړه کې ویل چې دا طیبه ډېره تکړه ده، د ښې غټې څوکۍ لایقه ده.
بس اوس یې نو ښه غټه څوکۍ پیدا کړې ده، د یو ریاست په دفتر کې کار کوي.
ته صبر چې پلار ته دې ور غږ کړم.
او مورې، پلار ته مې زه لپاره غږ کوي.
پلار دې کله کله د ښځو تعلیم ښه نه بولي. اوس ورته د طیبې خبره کوم چې په حکومت کې غټه څوکۍ لري او د کلي په مکتبونو هم ګرځي.
او مورې څه یې کوې؟ پلار خو مې درته معلوم دی، زما د ګلالې د کوژدې خبره دا خلاصه ده، خو ګمان نه کوم چې پلار مې ګلالې تعلیم ته پرېږدي.
دا څنګه زویو مور خپلې درنې او د بل سپکې سره وایې؟
خدای دې نه کوي چې غیبتونه به کوو. موږ د طیبې صفتونه کول.
د طیبې؟ د کومې طیبې؟
هغه د کلي د مکتوب سرمعلمه درته یادوم.
ښه ده، هغې مو نو څه صفتونه کول؟
پلاره، هغې ډېر تعلیم کړی وه، د خپل تعلیم په برکت دا دې اوس د تفتیش په ریاست کې کار کوي، د کلیو په مکتبونو هم ګرځي.
د کلیو په مکتبونو ګرځي؟ د څه لپاره ګرځي؟
خپل ریاست رالیږلی چې په مکتبونو کې ښه سبق وویل شي، څوک رشوت ونخوري، خلک د ښځو او نارینهو د تعلیم په ګټه وپوهول شي.
شفیقې، ستا څه خیال دی؟ ته خو به کومه غټه چوکۍ نه غواړې.
ما که د طیبې غوندې ډېر تعلیم کړی وای او خاوند مې د کار اجازه راکړې وای، اوس به ما هم غټه رتبه لرلی. که نور نه وای، د کور ماشومانو او تاسو ټولو ته خو به مې سبق ښودلی.
امیر صاحب،
پولیس مرسل حاضر ده چې خپل کاری راپور ستاسو حضور ته وړاندې کړي. اجازه ده؟
مننه. مرسل نام خدای دی وي. تاسو بیدار پولیس یاست. در سپارل شوی دنده په اخلاص او ایمانداری ترسره کوئ. مهرباني وکړئ کینئ.
مننه.
تاسو ته کومه دنده سپارل شوی وه؟
عامر صاحب، له خار سره په نږدې کلي کې د ترور بیبي د کور نغلا شوی وه.
په هغه کور کې څوک وو او تاسو څه ډول پلټنه وکړه؟
په کور کې د کور مشره ترور بیبي انګوري نازیه وه.
دا خو چې ته لیدلې وې حیران شوی به وي چې د نجلۍ څنګه د پولیسو یونیفورم اغوستی دی.
هو صاحب، هغوی هم حیران شوي او هم راته خوشحاله شوي او ویلې چې شکر دی په پولیسو کې میرمنې پولیسانې هم شته.
ښه نو بیا به ته هم د دوی سره په مجلس بوخته وې او پلټنه به دې هېره وه.
نه صاحب، ما له دوی نه پوښتنې پیل کړې. هغه ځایونه مې وکتل چې غلا ترې شوې وه. د هغه ځای د نښو عکسونه مې واخیستل.
ښه، د کور د خلکو همکاري د غلو په پیدا کولو کې درسره څه مرسته وکړه؟
عامر صاحب ډېره مرسته یې راسره وکړه. اما د کور د خلکو خبرې ټولې یاداشت کړې. هغه و چې د غلو په پیدا کولو کې زه او زموږ ټیم کامیاب شو.
نو ته څه وایې؟ کوم کسان چې د غلا په تور نیول شوي په رښتیا به دوی غلا کړي وي؟
عامر صاحب، له هغو کسانو به تاسې هم پوښتنې وکړئ. هغه نښې نښانې به وګورئ چې له دوی څخه مو پیدا کړي دي.
مثلا داسې کومه نښه به وي چې زیانمن یعنی د کور خلک هم تایید کړي او غلا هم انکار نشي ترې کولای؟
عامر صاحب، یو څرګند مثال دا دی چې د مربا، اچارو او سرکې هغه ډک بوتلونه دي چې د ترور بیبي انګور نازی به د خرڅولو لپاره تیارول. اغلو د پیسو او نورو شیانو تر څنګ هغه هم غلا کړي دي.
ښه مرسل، که ستاسو ټیم په رښتیا هم د غلا د پیښې اصلي کسان نیولي وي د تقدیر وړ یاست.
لا 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 بازار دروان او کلا سر په بیابان ته پدمشران يم د ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان زه دې په مشه اوس به ملګر چونګه په مخه خلم کړای وي.
ها خو عادت ګل یې لیوانی ډیر کبر بنه کوي. اسی نه چې دا د وسپنې غوایې څوک در نغلا کی.
موسا ګله ساده ګله شده بود مشه. دا خو ته د پیاز غوټه نه ده چې څوک بیرانه په بډه وي. دا ټیکټر دی ټیکټر.
پم دا بابا د پیاز غوټه څه کوي؟ نن سبا خلک سلامت اوخ په بډه وي. ستا د وسپنې غوایې خو لا په ځای پیدا ته وای. ښه، ته یو ځل را کوس چې یو خبره درته وکم.
ښه خاز جو دې پات مشه. وای موسا ګله څه دې وایل؟
ګوره خود عادت ګولیا، ټیکټر خو دې څه کوي؟ په ځان پام کوه، په ځان چې څوک دې پټ نه کی. نن سبا داسې غله پیدا شوي چې لوی خو سترګو نه رانجه پټوي. ترور بیبي دوی له کور نه غلا کړې ده، خبر یې که نه؟
بی خبره موسا ګله، زه ته خبر یم. زه دې بدمشه ګورې بای چې غله ته لاسمنۍ زولانی او دوه منای کلوپ ور واچوي.
څه څه؟ تا زورور څوک دی چې غله به معلوموي او بیا به کلوپونه او زولنۍ هم ور اچوي؟
ته نو بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې. زه دې بدمشه یوه غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده. وعده یې کړې ده چې داس د عالم غله به خامخا پیدا کوي.
یاره ستا خو مې دقه کار نه خوښېږي. ته وایې ښه
دای. ښه ووایه، څه دې زما نه خوښېږي؟
خو ته په هره خبره کې شفشف کوې. سم شفتالو ووایه. ته وایې ښه ورور دې په دومره خبرو نه پوهېږي. تا ویل چې غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده. دا په اسمان کې چې ګرځي همدا بازه یاده یې؟ وی 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 وی
نه نه موسا ګله پاګله، زړه دې بدمشه. داسې بازه ده چې د ځمکې په سر ګرځي، چې دا سترګې درته راواړوي پېژنې دې چې ته یا ښه بنی آدم یې، یا غلی او یا یې مال.
زه لاړمه درنه یاره. خدای دا زما او ستا یارانه نه کېږي. زه درنه ځم. ته وایې ښه، ته بل ډول خبرې کوې. موسا ګل ته سپینه مامدینه نه وایې.
ته صبر ته ودرېږه زوره. ته صبر ته صبر. زه چې کومه بازه یادوم دا مرسال دا مرسال. هو په پولیسو کې دنده لري. د ترور بیبي دوی کره راغلې وه، اوس د هماغو غلو په لټون کې ده.
اوس مې سر خلاص شو. دا مرسله د وطن باز خدای خدای کامیاب کی ته وایخه چې د غلو او ظالمانو مخه ونیسی.
امین.
ګوره دا ځینې خلک اسی وایي چې ښځې کار او خدمت نشي کولای، له مرسل بازې د ځانو نه خبر کی.
هو کنه. دا چې هر ټولنه له ښځو او سړیو جوړه وي، که ښځې ښې زده کړې وکړي او ښې دندې ولري، ستاسو په نظر به د ټولنې او کورنیو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راولي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0   0 1 1 0 1 1 0 1 1. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.